السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست وخت د افغانستان د ماشام شپږ بجې دی نن پنځشنبه د خبرګولې نه هم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د میله دیرشمې نیټې سره برابر ده زه ملالی بشریم او تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخ وړي په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د غونډې دوهمه ورځ هم بې نتیجې پای ته ورسېده د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبې نن په لندن کې د کابل پر 2 بجو پیل شوې دي په دې اړه خبرې کوو خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو
د طالبانو یو مسول ویلی چې په کوچنی اختر کې به د اوربند پر مسلې په خپلو کې سلام مشورې وکړي په کابل کې د نننی ځانوژن کې بریده مسولیت دای شو مانه او د هنګری پولیسو په بوداپست کې د ګرځندویانو د بیړی د ډوبې دوه پیښې تحقیقات پیل کړي بشپړ خبرونه په ماسکو کې د طالبانو د 44 کسیز پلاوی وغړی ازادي رډو ته ویل چې په کوچنی اختر کې به د اوربند پر مسلې خپل نورو چارواکو سره بحث وکړي د کس چې نه غشتل نومې واخیستل شي په کوچنی اختر کې د اوربند مسله نه تایید کړه او نه رد بلورته طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو په یوه ګډه اعلامیه کې د ماسکو وروستۍ خبرې موثرې او رغنده بللې دي په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د ماسکو په بین الافغاني کانفرنس کې د اوربند ټینګښت او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث شوی دی د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو په ګډه اعلامیه کې د ماسکو خبري دوستانه یادې شوي په دوام کې راغلي لدی چې ځینې خبري ډېر بحث ته اړتیا لري موافقه وشوه چې په راتلونکي کې بحث پرې وشي خو په ټوله کې کومه موافقه نه ده شوې دایش وسله والی ډلې د کابل د نن ورځې د ځانوژن کې بریده مسولیت په غاړه واخیست د کابل پولیس وایي په دې ځانوژن کې حمله کې چې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخته وشوه شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل ځانوژن کې بریدګر پلی وو او د پولیسو لخوا تر پیژندل کېدو وروسته هغه ځای ته په عمومي سړک کې هغه ځان ته په عمومي سړک کې چاودنه ورکړه جمهور ریاست په ویلا مې کې د برید غندلې دی د افغانستان لوی څارنوالي د جمهوریت ریاست له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی څخه د هغه د ادعا په اړه د سپیناوي غوښتنه وکړه احمدزی تور پورې کړ چې په ار کې یو شمېر کسان په سیستماتیک ډول د فحشات خبرېدو هڅه کوي د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته ویل احمد زینن ورغلی وو رسولي زیاته کړه چې د تحقیق پلاوی همدارس له حبیب الله احمدزی څخه وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد ورسپاري خو د لوی څارنوالي د ویان په وینا لا هم احمدزی داسې سند نه دی ورسپارلی چې خپل ادعا ثابت کړي جمشید رسولي زیاته کړه
با ګونی شفایی بر سارنوالای معذف قضیه
دی وی حبیب الله احمدزی په شفایی ډول د قضیه سارنوالانو ته ویل دي چې د راتلونکو اونۍ په لومړیو به د شوی استعلام او سوالونو په اړه سارنوالانو ته توضیحات ورکړي جمهوری ریاست دا اداوی په کلکرات کړی دی د هنګری پولیسو د وی پیښه جنایي تحقیقات وروسته تر دې پیل کړ چې د جنوبی کوریا د ګرځندویانو یو بیړی پرون ناوخته په بوداپست کې د دانیوب په سیند کې ډوب شو په دې پیښه کې لښ تر لږه وټن ژوند لا سور کړی او یو وشتنه ترې تم شوی دی وټن ژغورل شوی او روختون ته بیول شوی د دوی وضعیت شدی د پولیسو یو ویاند ډګروال ادریان پال نن د هنګری په پلازمینه بوداپست کې وویل چې دا بیړی د مسافرو له وستر کشته سره ټکر شو د زیاته کړه دی وی د متخصصینو په مرسته یو جنایي څیړنه روانه ده تر څو معلومه شي چې په واقعیت کې څه پیښ شوی دی په ډوبې شوي بیړۍ کې 15 تنه سپاره وو چې 3 د جنوبي کوریا وو له ازادي راډیو خبرونه اوري د اوکراین په لویدیځ کې تیر شپه د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې 4 تنه چې عمله وو وژل شوي دي د اوکراین د ځکنیو ځواکونو د رسنیو دفتر ویلي دي چې دا ام ای اته ډول هلیکوپټر د تمریناتي پرواز پر مهال غورځېدلې ده د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پر خپل ټویټر لیکلي چې دا یو شسار نه دی نو موري ویلي د اوکراین د پوز مشر ته حکم کړي چې دا پیښه وڅېړي او روسي خبر ده چې د کرکټ نړیوال جام نن په لندن کې د انګلستان د ملي ټیم او جنوبي افریقا تر د لوبډلې ترمنځ پیل شو لومړی بیټنګ د انګلستان ټیم وکړ او په ټاکلو 500 ورونو کې د اټول بغاړو په سوسیدو 311 منډې جوړې کړې جنوبي افریقا لا بیټنګ نه دی کړی دغه اوس چې خبرونه خبرې شي د دې لوبې وقفه ده دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلې او لوستلې سي په مسکو کې د طالب استاذ او افغان سیاستوالو ترمنځ دوه ورځنی خبري به نتیجه پای ته ورسېدي. د دې غونډې لګډونوالو یو افغان سیاستوال فوزیه کوفی و.
پیشرفت های زیاد نبود، اما قطع عملات به ماکن ملکی، قطع عملات به مردم ملکی، در مسئله رهایی زندانیان دو طرف، در مسئله رعایت حقوق زن صحبت شد.
ده هاو کچنیانو دستونزو پا اره هم راپور لرو چی نسی کولای شوانزیو تا بلارسی؟
نور منگلی تو گورم مکتب تروانی نماد لده و ریگم کشک ما مکتب بیالی.
پا پکتیا که یو حلک ده انسان تشتون کل منگلو وش غورل سو.
مایلا دنا پریکوم غتنم دنا پریکوم پلار د دې خالته کې ورلېګم.
هم تاراز د کرکټ ته نړیوال جام سیالي په اړه چنن پلندن کې پیل سوی در سره معلومات شریکو. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خبريږي له ازادي رادیو سره اوسي. تاسی ازادي رادیو اوري په مسکو کې د طالب استازو او افغان سیاستوالو ترمنځ دوه ورځنی خبرې به نتیجه پای ته ورسېدي. د دې غونډې له ګډونوالو یو افغان سیاستوال فوزیه کوفی و. په مسکو غونډه کې ګډونوالي فوزیه کوفی ازادي رادیو ته ویل چې د انتخاباتي نظام، بشري حقوقو او داسې نور موضوعاتو په اړه د افغان سیاستوالو غوښتنې هم به نتیجه پای ته ورسېدي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو د پلاوی ترمنز دوه ورځنی بحثونه له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدل. د دغه ناستې یوې ګډونوالې فوزیه کوپی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دغه ناسته کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ او د کمکي اختر په ورځو کې اوربند ته غاړه کېنښوده. دوی وویل دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په دغو مسایلو د روان میلادي کال د فبروري د پنځمې او شپږمې پر هوکړو ټینګار وشو، په راتلونکي کې به هم خبرې دوام ورکړي.
تاکید
ایت که زبان سونه مده بود دوای پر ملکی سیمو لکه مدرسو، خونځیو او جماعتونو د حملو د بندیدو په اړه خبري وشوه. د خزو حقونه او د ملکی کسانو ملاتړ هم د بحث موضوع غانې وي، خو څنګه چې ټول موارد اوربند پوری تړلی باید هوکړه پرې شوی وای او په اعلانې کې راغلی وای، خو نشوه او طالبانو پر اوربند توافق ونه کړ. د طالبانو د پلاوی بغړی په دې شرط چې نومي ونه خسل شي ازادي راډیو ته ویل د اختر په ورځو کې به د اوربند موضوع ل خپل رهبرۍ سره شریک کړي. د په دغه ورځو کې د اوربند موضوع نه هم تایید او نه هم رات کړه. دا وایي چې په قطر کې به د افغانستان د سولې د خبرو ووم پړاو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي اساسي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د اساسي ترمنز لکم کې اختر ورسته پایل شي. مسکو د سې شنبه په ورځ د افغانستان د سولې په خاطر د دوهم ځل لپاره د افغان او طالبانو د قطر د دفتر د پلاو کوربه او د افغانستان په قطر کې د طالبانو د دفتر استازو د سه‌شنبه پورس د افغانستان او روسیې ترمنځ د سلکلنو ډیپلوماټیکو اړیکو په منځغونډه کې خبرې لرلې. اوربند د جګړې پر مهال د ملکی کسانو خوندیتوب، د بندیانو مسایل، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د بهرنیو لاسوهنو مخنیوي، د بین الافغاني مذاکراتو دوام، د اسلامي نظام ټینګښت، د خاورې د تمامیت ساتل، د ښځو حقونو او داسې نور حق مسایل دي چې د افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مسکو د ناسې په پای کې د دوی په ګډه اعلامیه کې خبره شوې ده. مسکو څلور میاشتې مخکې د فبروري په لومړیو کې هم د افغان سیاستوالو او د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو د لومړی ناسې د کوربه و چې افغان حکومت رد کړی و ویل د دغه ناستې پریکړې اجرایی نه دي. دا چې د افغانستان له خاورې په نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي، لازم اصلاحات، د دفاعي او ملي بنسټونو خوندیتوب او ساتنه، د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري او په سیمه ییزو نړیوالو کړکیچونو کې د افغانستان نه مداخله، د طالبانو د پلاوی او افغانستان سیاسینو د لومړۍ ناستې د ګډې اعلامیې مهمې موضوعګانې وي، خو په دوهمې اعلامیې کې دغو موضوعګانو ته هیڅ اشاره نه ده شوې. په همدې حال کې د افغانستان یو سیاسي کارپو سید ساق ګیلانی وایي چې دا ډول ناس تر ډیره حد نه مایشي بڼه لري او یوازینې نتیجه طالبانو ته هویت ورکول دي. دی وایي دا ډول ناستې پرته له دې چې مطبوعاتي تبلیغات وي او د شخصیتونو پیژندنه مطرح کړي، نور هیڅ لاسته راوړنه نه لري. لدی وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې د مسکو په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې دالي شورا رئیس او په مسکو کې افغان سفیر برخه اخلي. په دې ناسته کې د پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د سولې دالي شورا د رئیس کریم خلیلی په ګډون سلر ویشت افغان سیاستوالو برخه اخیستې وه. د طالبانو له لوري هم د مولا عبدالغني برادر په مشرۍ اسوارلس نفلی پلاوی په دې ناسته کې برخه اخیستې وه. تمه کېده چې دواړه لوري به د اوربند په کولو هوکړې ته ورسیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسیز مژغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د پهنې وزارت وایي د بلابل ستونزو لکبل ګن افغان کوچنیان لز د کړو څخه محروم دي. د وزارت وایي د دغه ماشومان ډیره برخه جنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومان څخه د ملاتړ نړیوال ادارې سیف د چلډرن هم په خپل نوی راپور کې ویلي چې له هر 15 پر شرایطو برابر افغان کوچنیان لډلې دوی لز د کړو پات دي. ناجیه سپی نور حال راکوي.
د دوره دوم خرج به کوم د خپل کور ته تم ترکاری پیړم یا لګان یا کچالان د غشيره وړم نو زه به چې مړ نه شم کور کې وچ شي نشته.
دولس کلن بلال خوانځي ل دې عمله پری خېچ کورنۍ ته نفقه برابر کړی. هغه د کابل خار په مکریه نو سیمه کې بوتان رنگوي وای پلاری په نشي تو کور وګ دی دی نو ار دی چې کار وکړي.
لام پډری کار کوم مو مریض کور کې وړو کور کې نه لرو چې نه لرو مو مګردی خو واړو واړو ورنه می دینو یو دو کلان دی یو کلان دی.
هغه وای په ورځ کې اله دومره پیسې پیدا کوي چې کور ته پری وچه روړی او ترکاری واخلي.
د ورځې دومره خرج به کوم د خپل کور ته تم ترکاری پیړم یا لګان یا کچالان د غشيره وړم نو زه به چې مړ نه شم کور کې وچ شي نشته. او د آباد نو هغه ما لغمان مجبور ویل تر شو بس یو کار مارو کې روان کړم. نو منګل ته ګورم مکتب ته روان نه ما د لوري کې کښ کې ما مکتب ویلې.
بلال چې په دریم ټولګي کې خوانځي پری خې وای د ژوند یوازینی هیلې ده د سوبرته خوانځي پیل کړی.
زه هله مندا د مکتب یم بس مشکلات لرو ځکه مکتب نه کور کې ضرورت هم دی باید ما انجینر جوړ شي مکتب باید یم اوس ته ژوند نو خو د مکتب ته لرو نور انډیوالان مکتب کې اوس هغه اوس غر غر زین تر اړه اوس مونږ او
دا په تاسو حال کې د چل مشمانو څخه د ملاتړ نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن هم په خپل نوی راپور کې ویلي له هر 15 په شرایطو برابر افغان مشمانو لډلې دوی لزدکړو محروم دي. د غیدارې په دې کلنی راپور کې لزدکړو څخه د مشمانو د محرومیت لوی لامل په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخواله یاد کړی. راپور هم درنګ وایي د محل شوخوا زربه بخوانزي د غیر مسول وسلوالو او افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا تخریب اشغال او یا هم د جګړو لامل باندې. د افغانستان د پهنې وزارت هم دغه راپور تاییدوي او وایي د بیلابیل ستونزو لامل ګن افغان ماشومان لزدکړو به برخې دي. د پهنې وزارت ویاند نوریا نزهت وایي د دغه ماشومان ډیره برخه جنې دي.
په مجموع کې موږ 3.1 میلیونه لښوانځي څخه د ناامنۍ لکبله او همدارنګ د ناسم دودونو د حاکمیت لکبله او همدارنګ د اقتصادي فقر لکبله له تعلیم او تربیه څخه محروم پاتې شوې دي. چې له دې جملې څخه ډیر زموږ ماشومان انجونې دي.
له ښوونځیو څخه د افغان ماشومانو پر محرومیت داسې مهال اندېښنې پورته کیږي چې په دې وروستیو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د تړ ادارې یا یونیسف هم ویلی چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې پر خوانځیو بریدونه درې برابر زیات شوي او دا خوانځیو ته د ماشومانو لاسرسی کم کړی.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
مې ویلې ده زمونږ دی وړ وړ دي ځا مختاب نه چته وای مختاب خسای په پیسو وای مختاب خسای په ملک وای مختاب خسای په پوانه وای موږ مختاب څوک وای نو مختاب خسای په شي باندې وای یو مور یا پلار یا ورور یا خواري سره کې بدنګي کې ملک لري دی کې موږ خېمه ولاړې سپرو شو مو کې پراته دی بیگاله ورو دي سبانه ورو دي سبانه ورو دي بیگانه ورو ولې چې موږ ته کار ځون پیدا شي ولې نه وای چې کار ځون پیدا شي موږ ځی پاره ټولې ماشومان موږ غریبانه نه دا سره کې ولا
مکتب درس یاد نیسو څوک چې درس نه وایي د هغې زور نه لري چې پیسې ورکړي دولتي ترې چې خپل درس وایي ولی چې غټ شي دا مکتب ده چې موږ یو چیرې رسۍ چې موږ درس وایي او خیره غټ شو بیا وظیفه واخلو دا مثلا ډاکټر انجینر پولیس قومندان هر شی وشو. که څوک مکتب نه وایي درس به یاد نه اوسي راتلونکی به خراب وي. دوی ته یو پیغام لرم چې باید درس وایي تعلیم وکړي چې چیرې ورسیږي باید درس وایي چې انده درس او انده قلم ده چې چیرې خلک رسي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو آزادی رادیو اوری پکنر کیز د کوون کی او شون کی د درسی کتابونو لنشتوالی شکایت کوي. دوی وای چې په ټولګي کې څلور یا پنځه کتاب وي او ټول ز د کوون کی ور باندې را ټول وي. مسؤلین هم داستون زمني. روح الله انوري په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
سات وخت واخ راخی
دا د شګل ولسوالۍ اړوند مختلط منځنۍ ښوونځی دی چې پکې له 300 زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوختي، خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. دوه تنه زده کوونکي وایي:
سمایا د ملالم کلی اوسیدونکي موږ ټولګي زده کوونکي ډېر کتابونه نشته، لږ شته او ډېر نشته.
زما نوم فضیله ده، د ملالم کلی اوسیدونکي یم. کتابونه انګلیسي نشته، پښتو نشته، دری نشته، ټولې نشته، ډېر کتابونه نشته، پنځه شپږ کتابونه راکلي نور نشته. مشکل خو ډېر دی، خو لکه کتابونه نشته دی او زده کړه پکې استاد اته لږ شولي کېندقه.
دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له امله ډېری وختونه ترې درس پاتې کیږي او د ازموینو پر مهال ګڼو ستونزو سره مخ وي.
نوم یې شبانه ده، د ملالم کلی د نسونو منځنۍ ښوونځي شپږم ټولګي. زموږ ډېر کتابونه دي، کوم موږ هغه کتابونه را نشي نو موږ امتحان په څه کې ورکو؟ کوم موږ ته د هغه کتابونه سوالونه راولي نو موږ به څنګه هر کوم موږ سره خو کتابونه هم نشته.
د یاد ښوونځي ښوونکی احمد الله هم وایي چې د کتابونو د کموالي په وجه د زده کوونکو تر څنګ دوی هم زیات مشکلات لري.
اکثر شاګردان سره کتابونه نشته، اکثر شاګردان سره موږ کوشش کوو چې په خپل پیسو مله کم شعر اوړو له ماشومان دا خپل ترڅ وي، خو بیا هم ستونزه ده.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږلي دي او ورته ډاډ ورکړی چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي.
د وزارت معارف نه موږ بار بار غوښتنه کړې ده او هغوی موږ ته داسې وعده راکړې ده چې دا ستونزه به د دریو میاشتو کې حل شي.
هغه لز د کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید خې وساتي، څو له هغوی وروسته زده کوونکي هم ترې ګټه واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو ازادي رادیو او ری سبا له دوه تر درو بجو په ولایت پرمن خبرونه کې د میدان وردګ والی تاسو پښتنو ته جواب وای. د خبرونه وخت په یاد لری د ماسپښین 2 بجې. اوس هم یو بل موضوع ته ځو. د پکتیا ملي امنیت ریاست منسوبینو یو شپږ کلن ماشوم له سړی تښتونکو ژغورل دی او په تړاو یې اووه تنه سړی تښتونکي هم نیولې دي. اصل ځاځي په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
دا ماشوم چې تاسو یې غږ واورید اقبال نومیږي او شپږ کاله عمر لري. اقبال د 1998 کال د سور میاشتې په 28 نیټه د ګردیز کار اړوند د برو همت خیلو کلی کې د خپل کور له مخې څخه سړی تښتونکو تښتولی و. حاجی زابط خان د دغه ماشوم نیکه دی. دی وایي سړی تښتونکو ورڅخه 2 میلیونه افغانۍ غوښتې او د نه ورکړې په صورت کې راته د خپل لمسی د وژلو ګواښونه کول.
زه د دې ماشوم نیکه یم، دا یې مال مسای ده. ډېر کوشش وکړي څه په لاس نه راته. ډېرې ورځې وروسته موږ ته تلیفون وکړو، بیا تلیفون وکړو، تلیفون په خوا کې وویل چې موږ ته به 25 لکه روپۍ راکوي. وړکی به یې زړاو، وړکی به یې وایي اول کتاب یې ویل چې لاس نه پرې کوم پلارته دی په خلطه کې ورلېږم. هغه بول کوي وزلال دی لکه ناتې موږ ویل چې خدای ته صبر دی، چې خدای خوخي.
د پکتیا ولایت د ملي امنیت ریاست د چټک غبرګون قطعي یو تن افسر د سړی تښتونکو څخه د اقبال نومي ماشوم ژغورلو په حق له رسنۍ ته وویل:
پرون په 1 تاریخ باندې د ځنګړې قطعي لخوا عملیات وشول چې ماشوم روغ او سلامت د غوی د منګولو څخه وژغورل شو. په دې تور کې و نفره بلپل نیول شوی دی چې مجرمینو په خپل جرم باندې اعتراف کړی دی او یواره د موټرم هم وسنول شوی دی.
د ویلو د چې په دې ورستوي کې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار او اړوند سیمو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي، خو ورسره په څنګ کې ملي امنیتي ځواکونو له رسنۍ سره خپلې لاسته راوړنې شریکې کړي چې یو بیلګه یې هم پرون په ګردیز ښار کې په یو لارې موټر کې د 358 میله بسلې او اړوند ملحقاتو نیول یادولې شو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه پر شیبه له آزادی رادیو د آزادی رادیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبيني او ولولې.
دالو بد کرکٹ تک زوانان وے گٹی دالو بد کرکٹ تک زوانان وے گٹی دالو
اوس هم د کرکټ د لوبې پر لور ځو. تاسو ازادي رادیو اورئ. د لندن په اول لوبغالي کې د 50 اوورونو لوبه د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ روانه ده. دا د 2019 کال د نړیوال جام لومړۍ لوبه ده. د دې لوبې په اړه به نور جزئیات له احمد شیبر څخه واخلو. شیبر صاحب، تاسو لوبه تعقیب کړې ده، څه روان دي؟
مننه ملالی جانې. لومړی بیټنګ د انګلستان ټیم وکړو، 311 منډې جوړې کړې، اته لوبغاړی وسوسېدل. اوس جنوبي افریقا بیټنګ پیل کړی دی، یو اوور شوی دی. په یو اوور کې جنوبي افریقا 2 منډې جوړې کړې دي. لیکن وی موضوع ته چې زه اشاره وکم، په اوول میدان کې 311 منډې کمی نه دي، او ممکن جنوبي افریقا دا میچ بایلي، ځکه چې تیر ځل په اوول میدان کې انګلستان د جنوبي افریقا د ټیم په وړاندې په خوا یعنی 296 منډې جوړې کړې وې. هغه وخت دا میچ انګلستان د 126 منډو په توپیر وګاټه. خو دا ځل نړیوال جام ده، وګورو چې د انګلستان بالران څرنګه لوبیږي. خو تر اوسه پورې چې ورته ګورو، 1.01 اوور شوی دی، یعنی یو اوور وکس کړی دی د انګلستان له لوري چې 2 منډې ورکړې دي، او بل اوور آرچر کړی دی چې 3 توپې اچولې دي، یو رن ځای ورکړ.
نو انګلستان لومړی اننګز وکړ، او شیبر صاحب فکر نه کوي چې تر 300 زیاتې منډې یو ښه ټارګټ نه دی،
خصوصا په نړیوال جام کې؟ که څه هم نن سبا کرکټ ډیر تیز شوی دی د شلو ورونو له امله، په یو ورځنۍ لوبه کې هم بیټسمینان تیزه لوبه کوي، خو په نړیوال جام کې پرته له شکه چې کله هلته پورته په تخته لیکل شوي چې څه باندې 300 بل ټیم تر تاثیر لاندې راځي.
شیبر صاحب، د جنوبي افریقا ټیم یعنی په کومه خوا کې دوی ډیر پیاوړي دي؟ آیا دوی بولینګ ښه کولای سي، یعنی فیلډینګ یې ښه دی که بیټینګ یې ښه دی؟
جنوبي افریقا په درې سرو خواوو کې تکړه ده. په بالینګ کې د رباده په رنګ باندې تکړه بالر لري، په بیټنګ کې د عمله په څیر تکړه بیټسمین لري، او په فیلډینګ کې خو جنوبي افریقا تقریبا ټول لوبغاړي ډیر تکړه دي.
یعنی دا لوبه ډیره سخته ده د دوړو خو د لپاره.
تر نړیوال جام مخکې ډیرو خلکو دا پیشګوئی کړې و چې په سیمی فاینل یعنی ما پایلو به ته په څلور ټیمونو کې چې رسیږي ممکن یو جنوبي افریقا وي، او پایلو به ممکن انګلستان وګټي.
شیبر صاحب، ډیره مننه ستاسو د معلوماتو څخه. احمد شیبر و چې د پلندن کې د رواني لوبې په اړه راته معلومات راکول. د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. تاسو ازادي رادیو اورئ. د خوست او کندهار خبريالان وايي افغان دولت باید د ټولنیزو رسنیو د کارولو لپاره اصول او مقررات وضع کړي. د دې دواړو ولایتونو خبريالانو د چهارشنبه په ورځ په خپلو کې د یو انلاین کانفرنس په ترڅ کې د ټولنیزو رسنیو پر کارولو او بیلابیلو اړخونو خبري وکړي. نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
د خوست او کندهار خبريالان وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل سری او د ځینو کارونکو لخوا د کاذب راپورټونو او خبرونو خپرول، همدارنګ د خلکو د شخصیتونو د توهین او سپکولو لپاره له دې وسیلې استفاده په ټوله کې ټولنیزو رسنیو باور زیانمن کړی دی. یادو خبريالانو غوښتنه وکړه چې افغان دولت دې په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د سالم فعالیت لپاره ځینې اصول او مقررات وضع کړي. د خوست او کندهار خبريالانو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه آنلاین کانفرنس کې وکړي چې د دواړو ولایتونو د لینکن د ښوونیزو مرکزونو په نوښت رابلل شوی و. آزاد خبريال کبیر مشفق د یاد کانفرنس په څنډه کې آزادۍ رادیو ته وویل:
ټولنه مهمه خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنیو د استعمال لپاره یو لایحه او قانون جوړ شي،
سو یو څه محدودیتونه ولګول شي، ځکه اوس ډیر کله پټولنیزو رسنیو خلک به باور شوي. یو علت امداد چې پټولنیزو رسنیو کې پلوې لاس اشخاص توهین کیږي، اشخاص تسپکوای کیږي.
یو بل خبريال ساجد بهار مول چې افغان دولت لخوا د ټولنیزو رسنیو لپاره دیوی پالیسي جوړول د خوست او کندهار د خبريالانو ګډه غوښتنه ده.
دوی هم د غوښتنه درلوده چې د سوشل میډیا لپاره د وځنګړي پالیسي جوړ شي، او د خوست د ژورنالستانو غوښتنه هم دا و چې کڅوک سوشل میډیا کاری، ځکه چې اوس خوده خارجي ژورنالیزم نوم ورته ورکړل شوی دی، باید په ډیر مسؤلیت سره وکړوي، سره دې چې دوی چټکتیا ته ډیر اهمیت ورکوي، خو دې ترڅنګ دې دقت او توازن ته هم پاملرنه وکړي.
د خارجي ژورنالیزم په اړه د کندهار د خبريالانو سره ګډ کانفرنس د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د خوست او کندهار د رینکن خونیزو مرکزونو په بلنه جوړ شوی وو. د خوست د رینکن مرکز مشر جاوید خان د دې آنلاین کانفرنس د اهمیت او اړتیا په باب وویل.
چون نن سبا د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده زیاته شوې ده، او په دې بحث کې ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي، لکه د کاذبو خبرونو خپرول. د دې په خاطر دا یو ډېر اړینه موضوع ده نن سبا وخت کې، ځکه چې ډېری ځوانان او ډېر خلک د سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي، د غیر معلوماتو څخه استفاده کوي، ځکه موږ د موضوع په نظر کې ونیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی وایي چې د ټولنیزو میډیا په واسطه ځوان نسل باید داسې وروزل شي چې د هیواد په آبادۍ او نورې نړۍ سره د سیال کېدو فکر ورسره پیدا شي.
لوخاری ژورنالیزم څخه هدف مباید یواز د نوی چې موږ معلومات خبرو، موږ باید نو ځوانانو ته یا نوی نسل ته یا راتلونکو نسل ته دغه یو څو افکار ورکو چې افغانستان ته لا پرمختګ ورکړي، او افغانستان د نړۍ سره یا د نورو هیوادونو سره سیال کړي.
د کلیر رادیو خبریان بختاجان بختیاروی د ټولنیز میډیا کارونکي کولای شي چې حتی له ټولنیزو رسنیو مخکې هغه مسایل چې د دوی پرېږدي سیمو کې پیخیږي په ابتدایي ډول نشر ته وسپاري. د خاغلی بختیار په خبره وروسته د ټولنیزو رسنیو خبریالان پیښې شوي موضوعګانې په اساسي ډول سیډي او اړوندو رسنیو ته پرې رپورټونه تیاروي.
تاسو ازادي رادیو اوریده میدان وردګو ولایت چارواکي وای چې 1540 وسلوال طالبان په دغه ولایت کې وجل سوی دي. دوی وای چې دا طالبان د پچکول وسلې کې 13 شپه د نشټي پر مهال وجل سوی دي. امنیتي چارواکي وای چې په یادو وجل سوی وسلوالو طالبانو کې د دوی مهم قومندانان هم شامل دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د میدان وردګ ولایت سیمایي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو هغه پلان ورشن کړي چې غوښتل یې د یاد ولایت شاکول سوالي ته سکوت ورکړي. د دغه ولایت والی ظفر ولال دین یمین د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال نن رسنۍ ته ویل چې پر دغه پلان وسلوالو طالبانو لتیرې وی میش راهي سکار کوي. نموړي ویل چې تیر شپه شاوخه یونی مبه جدوسه وسلوالو طالبانو پر یاد ولسوالی د بریده هڅه وکړه چې په سیمه کې مشت سرتیرو او افغان هوایی ځواک ورته غشمتون کې جواب ورکړي. د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد وای سیمیمی بیا د یاد کانفرنس پر مهال ویل چې د یاد برید پر مهال د یو شمیر مهمو کمانډانانو په ګډون 1540 وسلوال طالبان و جلسوي او 50 تنه نور ټفیان دي، او په خبره یې چې 15 تنه بیا نور ژوند دی ورک دي. سیمیمی دغه راز په خپل خبرو کې ویل چې په ټپیسو وسلوالو طالبانو کې د ولایت په ساته د وسلوالو طالبانو مهم کمانډانان هم شامل دي.
تقریبا د دشمن 15 نفر د دې مړي دي، 15 نفر د دې زخمیان دي، 15 نفر اله درک دي، او شر مله مختلف نو صلات د اوس راځي چې موږ خبرې سره کوو. زموږ په لاس سره لیدل ده د دې مړي زموږ سره د تر سره پرته راته پاتې شوی دي. 15 کړي مینونو مو کشف کړي دي او کوم څه شوی دي، او په دې جنګ کې د دوی یو کې د کمانډانا شاید رهبری په ساته د ولایت پکښې کوي. هغه جزء ولي ابتدایي اطلاع داسې ښیي چې پکښې کې زخمیان دي.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس هم د هغو پیغامونو څخه چې د ازادي رادیو اوریدونکو مشترالي ژلي دي. عبدالعزیز لزابل لیکلي د افغانستان د سولې خبرې هغه وخت یو نتیجې ته رسیدای چې د افغان حکومت استازي پکښې برخه ولري. د افغان حکومت له ګډون پرته خبرې بې نتیجې کار دی. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي چې کچېرې اورباند وسې موږ به ډېر خوشحاله سو، خو د طالبانو مشران به هیڅ وخت اورباند ونه کړي. بصیر هلمند له کابل لیکلي که په مسکو کې د طالبانو سره پر اورباند فیصله سوې وه، د افغانانو هلی برای ژوندۍ سوي وای. او قاسم شاه ماشالله لغمان څخه لیکلي طالبانو څخه غواړو چې د کوچني اختر په مناسبت اوربند اعلان کړي. اوس هم د پښتو خپرونې پای ته رسېدلی، زما له همکار آرش همایون سره اوسئ.